السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه هم درې راپورونو په برخه کې بو وری چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت سلاکاران په آستانا کې سره راغون شوي او پر نورو مسلو هم خبرې کړي. د غو راپورونو تر وروسته راځو، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو لوړپوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا جی ٹی پی ترمنز باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبه په ورځ په خوست ولایت کې ٹی ٹی پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اوار کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حمله وروسته پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خو د طالبانو حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی له نړیوالې ورځ سره برابره ده. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاته ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوالې شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره یې ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 80 کسان چې اکثره یې ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پریس ته وویل چې وروسته له هغه چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول، د چین پاور چاینا شرکت د دوشنبه په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند وروسته له هغه کار ودرېد چې د مارچ په 8مه هلته په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناټو عمومي منشي جنس سټولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سټولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګیانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټه الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل د ورته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 16 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ورئي مشري کوي، د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت ته زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمن شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کار وانخیستلی شي. ښاغلي توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو په غونډه کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي همدارنګه په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او وویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هېواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو هېوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هېوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د غوښتنې او له افغانستانه د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هېڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی. هغه څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د افغانستان له خاورې د سیمې هېوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګرې ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هېوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه
په ټوله کې د ګاونډي هېوادونو او په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو و تړاو حکم واقعات الته وشو او همزمانه بیا بل واقع مثلا په قندهار کې وشو او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخستله. نو ګرچې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پیښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې دا اصطلاح ناسالم رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حق لوي چې یو ځل بیا افغانستان د کمی نارامۍ خواته نوړل شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې نه غړي لري. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرخې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بل غاړې ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما همقدر پول بر ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وی، خو لارې کې پیسې اخستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره ده، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخې واوړي پیسې اخستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پر چې په خبره یې لتیرو دوو کلونو راهیسې خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خدي د مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسره خو ته پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دې د پرچ مو د اخو بیا یو او اخو خو چې تیری یا خوام د خدي خو پاکستان پولیس هم د دې مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي رادیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بې بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پر ماته چا رنگ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي. د پاکستان لوري کا اخیستي خو نو هغه د پاکستان لوري دی هم چا د څنې راتوي. پاکستان لوري کا اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یو پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18مې د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزه لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراته ګروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پرچه باندې پاکستان د تګ راتک کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوې باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکي سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یک شنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې نه ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له امله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړې چې تاسو به یې اورېدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د څلور سو یو ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو شاوخوا و میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3630 کیلومتره مربع ځمکه چې 3500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوی دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدل. اوس مهال افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راټیټه شوې. څومره چې پرسونل شمیر کم شوی د مای پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرګوب له هم ډیر شوی.
تلفات هم ماهانه زیات شوه.
لسیزو راهیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلق وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې خونځي ته تلو پر مهال د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ راډیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د ماما زوی د مصنوعي پښې په مرسته ګرځېدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې وخستل شي وویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قربانی کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له پد مرغز فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماینو چاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ. عزیز
شون عزیز دادن.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پایله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي. زموږ هم صحیح ودونه لکه یانانو پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي. حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیری پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود لمخه اړه ده چې د مور پلار پریکړه ته غاړه کیږدي.
فامیلم پاین لکټو یا نازمه گرفته.
کورانه می پنځله کوالوار را باندې اخستای دی، میړه می دکاندار دی، دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنۍ یا تلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر تویش یا تا دیر شو کلونو پوری رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دې کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکوي او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پرتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غ ولور دی پوره کولو توانې نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي و، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې ورسره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د الک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلې د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکړي، دغه به ارزښت ډیری، د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سده انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کیږي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې، په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو، هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و، ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه، بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده، هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قالین هم کم و یعنی د نن په پارتلا د سنن د خلکو درآمد زیات نه، نو قالین هم دی وی جلی لوړ سوی دی یا ولور لوړ کی خودل کیږي ور کول کیږي. به زین کورنۍ سم مثلا لک زره د خانه دا کی د رقم خبره به د حقوق سوی سل لک زره لوړ ده، د حقوق قالین نسبت وی غریب کورنۍ ته بیا ډیره ده.
تاسو په نظر دی ولور اخستل څنګه دی؟
زه هیڅ کله هم دی و انسان په صفات دی او مسلمان مېرمن په صفات باندې هیڅ کله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینه ولای، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینه ولای. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅ کله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قالین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قالین واخیستل سي، او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي، خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دې؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفات یا د یوه پلار په صفات یا د یوه ورور په صفات باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه؟ خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر
مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه میرمنې لري، لکه یو نارینه چې لري په خپل ژوند کې څنګه یوه میرمن انتخابوي، یوې میرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل شي، زا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل چې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ، هلک د دې لودې نسی وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیر کو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خجلې سره یوه شپه دغه خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مالې والا په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې والا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي.
کړی دی. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم او رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسيږي اېدو ټولو مناس باندې څنګه ولورونه ستا خدا رسم غلط رسم ده. یوې خانه اسلام سره اړخ نه لګي، بل خانه د ودونو نه د تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 24 41 601. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونګ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو درنو نوریدونکو ته. دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، هم دا غو فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نو واخ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لګ اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغینه جغوری فکری مشکلات او روحی مشکلات نه، د تفریح د یعنی سیاحت هم ویل ایسو، یعنی دا چیتا چې د خپل کار ساحینه لکلری زو، د کور ساحینه لکلری زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو درته چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې جان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ته ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکړي لکه طبيعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تللی سبا تفریح وکړي او تفریح تلارسي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاري کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضروري ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروفي دوی بشرګه سکل دي کله کار خنګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح مو لري چې ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی داړین دی یو انسان دي ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبيعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دي ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داس موږ په تخپل ژوند کې ک تفریح کوو ک کور کې اوسېږو ک په ټولنه کې اوسېږو ک خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ست په دی کې ک موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی به ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیات دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر چې راول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې هواو کې په دغه په لوې سي خاص شو کې پارکینګ لا سي څنګه څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا هم دغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېتیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ یا ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یو پسرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلی منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه درته واضح کی چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو ل اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی شو
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم د تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې ته تلای ته چې ته کې راځي ته څنګه خبرې کوي څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دلار ته هلته مزه محدودیتونه وزن کی محدودیت وزن سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جز ورته ویل چې ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 روزه هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح ده او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي، مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتي میلزای او الټه تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکل تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنا کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه کډمونګ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سی خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو ته لار شي پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو ته لار شي خپل پیګه په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه سی ما بخینه د لیدل سی او کاسیا دغه سی یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یا وازی لار شي الته تفریح د امکان نه لري. د سې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه دریم سی مقررات دوی ولري ول د سې نکيږي سی ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار شي. مثلا ورته وی سی کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا د فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي سی تفریح ته لار شي پارکو ته لار شي او الته تفریح وکي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هوا د بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي. همداسې دوی کوي چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلی چې هغه بند دي، د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای دې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دي. په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک بیږي سره کوم خپل حجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په څیر خلک نه پرې دي. ستافروز اې ته خامخا خلک زوري خلک خلک خفه کیږي خلک په دې تشویش کې دی سمونګ والی د غډیر والا والا حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی سمتاسبنه فلم پیږي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داتې داندې له لاس ورکړي یا پانتون ته نسیتلې یا نور مشکلات لري خپل نه غوړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سیل کتاب یاد کړي خپل کلی ته تفریته ځي اغه زویت نه دی دوی وایي چې زره می خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم تر لاسه کولای د څه کسانو ته تاسو سوایې
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي د یو تفریح متره نه دی په ژوند کې که څو په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او د څه درآمد ولري په څه درآمد دني په کارو ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو دوری چوخ رساباله پرسنګ کو یا شپیل پرسنګ کو دغه سي فکرونه سوچونه خلق د خپل د حسي اساسي حقونو نه لري کوي که څوک باواد دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کو کار دغه فائدې داد سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي سه دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریم مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جماغه او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی
bale په دې خو خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي البته خځې مهدف دي زین زوینو ته چې تفریزایسته او مشمون لنارینه او سره ورځي ال تغیاو نیم د فری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بده لوبي وساتري وکړه په دې اکل کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کی چوکای او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لاریان او ته خلکو ته zarar ورسید مونږ سانان یو خپل ژوند کی دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پس دمن کی دا حق نه لري چې ته zarar ورسې همدغه سم غوړ وساتي او اپونه مونږ ورکړل سي همدغه سي ته مونږ زورونه کو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو کله سمو خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نکړو موږ
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید په مال نسی
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ما خام دوری ته ایران دي د لپاره څنګه یو ماړه دوری پیدا کیو تو خپل ژوند تیر کی دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ څو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کمیا د ټول تو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړي دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته ما عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت په دغه دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شته دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څه کې په دې وټونی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او خو دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی. یعنی په دې معنی سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم استبداد منظر دي. نو په دې معنی سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کېږي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.